دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړی کې بعد پاکستان سیاسي حالات او ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان نجیب عامر.
مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف په 26 مارچ مظاهره ځنډول. افغان حکومت پلاوی په مسکو کې د سولې غونډې ته روان شوه او د امریکا جارجیا ایالت کې د ډزو دریو پیښو کې 8 کسان وژل شوي. خبر نو تفصیل د پاکستان ډیموکراټک مومن مشر وای کې د شی د مارچ په 26 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لوی مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون ماسخوتن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. موړی ویل په ائتلاف کې شامل نور نه غوندونه په دې سلا دي چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خو پاکستان پیپلز پارټي ورته ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د ورته نور وخت ورکړ شي. مولانا ویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي جواب اغوی نوی ترلاسه کړی د مارچ 26 سره مظاهره به ځنډیدلې وي. پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وايي عمران خان د استعفا ورکړي ځکه چې 2013 کال انتخاباتو کې درغلي شوی و. خو حکومت او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي. وزیر اعظم عمران خان او دغه د کابینې وزیران وايي اپوزیشن ګوندونه د احتساب نه د ځان د ژغورلو په موخه مظاهره کوي. د خیبر پختونخوا حکومت سرلننه په ځینو ضلعو کې د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پختونخوا په هغو ضلعو کې چې د کورونا فیصدي پکې زیاته ده د مارچ 12 تر 13 به تعلیمي ادارې بندې وي. په دغو ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوابی، کوهاټ، سوات، دیر او ملاکان شامل دي. بل پلو د زنو شخصي تعليمي ادارو مالکانو د مردان عبدالولي خان په انتون زنو محصلینو بیگام مشال لړیو تویل د حکومت د پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. په پاکستان کې پرون کورونا یو شپېته نور کسان وژل او 2350 نور پر دې وایرس اخته شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي سرکاري ویبپاڼې نن سهار په خپل راپور کې لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کورونا له وجې د وژلو شوو کسانو شمېره 14650 ته پورته شوي او تر دې دمه 14315 کسان کورونا وهلي دي. خو بل پلو 15,680 نور ترې بېتخه شوي هم دي. پاکستان چې د کورونا د درېیمې څپې سره مخامخ د واکسین ورکولو لړۍ هم روانه ساتلې ده. د سولې په اړه د مسکو غونډې ته افغان دولتي پلاوی روسي ته سفرونه پیل کړل. ولسی جرګې بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارالانشاء لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه 12 کسیزه لیست لومړي کسان دي چې د مسکو غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پلاوی چې مشري یې د یادي شورا رئیس عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. دا غونډه سبا یعنې د مارچ 14 د مسکو په کوربتوب جوړیږي. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته لاړ شي. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ لس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ځایي رسنۍ راپور ورکوي چې پرون د جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. درې واړه پیښې اټلانټا ته نږدې په حمامونو کې مخې ته راغلي دي. د اټلانټا نه 240 کیلومتره لرې د چیروکی سیمې د پولیسو مشر جبیکر ویلي چې یو 21 کلن سړی گرفتار کړل شوی دی. نوموړی وایي د پیښې زیاتره قربانیان آسیایي میرمنې دي. خو د هغه په وینا د پیښې پلټنې روانې دي او هغوی تر دې دمه نه شي ویلي چې د دغو ډزو انګیزه سوه. چارواکي وایي له پیښې سمدستي وروسته یې د څارنې د یوې کیمرینا د ترلاسه کړې ویډیو په مرسته یې د یو مشکوک تن پلټنه پیل کړې وه. د پولیسو دفتر پر خپلې فیسبوک پاڼې دغه انځور خپور کړی او له خلکو یې د مرستې غوښتنه کړې وه. وروسته خبر را چې د امریکا استخباراتو په راپور کې ویلي روسي او ایران دواړو د ډونالد ترامپ او جو بایدن ترمنځ د 2020 په ولسمشریزو ټولټاکنو کې د اغیز شیندلو لپاره د ناسمو معلوماتو عملیات ترسره کړل. پرون د ملي استخباراتو د ریاست لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي د امریکا استخباراتو دا ځل په انتخاباتو کې د روسي هغه سي مداخلې شواهد نه دي موندلي لکه 2018 کال په ولسمشریزو ټولټاکنو کې چې د روسي د انټرنیټي بریدونو له لارې هڅه کوله چې انتخاباتي چوکاټ ته لاسرسی ولري. د دې برعکس دا ځل د روسي حکومت او د هغوی پراکسیانو د امریکایي ولس ته نظر بدلولو هڅه کړې وه. همدارنګه ایران هم د ټرمپ د بیا ټاکنې کمپاین ته د زیان رسولو لپاره څو اړخیزه پټ کمپاین پیل کړی و، خو په فعاله توګه یې د بایډن د ملاتړ هڅه نه وه کړې. راپور وایي ایران له دې هڅو دا موخه لرله چې د امریکا په انتخاباتو او ادارو د خلکو باور ته زیان ورسوي او د ولس ترمنځ بیلتون راولي. د خبرنو پای
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د شپږشتم مارچ لاریون وزنډو، وجه یې څه ده؟ په اړه یې د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي
زمان نه دی خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استفاګانو ته لاړ شي. د هغې وجه دا ده چې پیپلز پارټي خو ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. پیپلز پارټۍ ته چې وګورو هغې سره دلته د سند حکومت دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کرونا کیسونو زیاتېدو له وجې لنن په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارې بندې کړي. زده کوونکي څه وایي؟
که چرته یونیورسټي یا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه ونه کړو زموږ د فیوچر باره کې سوچونه کړو، موږ به مجبوري بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف به سټرایکونه کوو.
په یو راپور کې ویل شوي چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې زیاتې وسلې اخلي. پاکستان وایي په ډیورنډ لاین یې د کټارو لګولو کار نږدې بشپړ کړی، خلک دې کار ته څنګه ګوري؟
زمنګ پلویم دی، زمنګ سمکیم دی، زمنګ مرګریم دی، زمنګ هر څه دی. هغه طرف ته یو قوم یو موږ معمول د نیم دلته او نیم مالته.
او د سواد د کشمشینونو مالکانو په سیدو شریف کې مظاهره کولو ترڅنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې غړې د لومړی رپورت طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د ځنو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه وشوه. دا غونډه په دې موخه ترسره کېده چې د عمران خان د حکومت د نسکورولو لپاره کومه کړنلاره غوره کړل شي چې په کې له اسمبلیو څخه د ټولو مخالفو ګوندونو غړو لخوا استفاګانې ورکول هم شامل وو، خو د پاکستان پیپلز پارټۍ دې کار ته غاړه نه ږدي. له پرونۍ غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن رسنیو ته وویل پیپلز ګوند له هغوی دې کار لپاره وخت غوښته، نو تر څو چې د هغوی جواب نه وي ترلاسه کړی د مارچ د شپږشتمې نیټې لانګ مارچ ځنډوي. د موضوع تفصیل د غلام غوث ناورو.
په اسلام آباد کې تیره ورځ د پاکستان جمهوری تحریک په مهمه غونډه کې د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه، او د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیګم مسخوتن په خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان پیپلز ګوند د استفاګانو په نقطه رضامندي نه ده ښودلې، او په دغه لړ کې دوی ته د پیپلز ګوند لخوا د حتمی ځواب پورې به د حکومت په ضد د شپږشتم مارچ لاریون ځنډېدلې ګڼلې کېږي. د لانګ مارچ سره د استفاګانو د تړلو په خبره نه ګوندونه د دې په حق کې وو، خو پاکستان پیپلز ګوند ته په دې تحفظات وو او هغوی په دې د مشاورت لپاره وخت وغوښتلو، نو موږ دوی ته موقعه ورکړه او موږ د دوی د فیصلې په انتظار یو، او تر هغې به د شپږشتم لانګ مارچ ملتوي ګڼلې کېږي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 15مه په پیښور کې رسنیو ته ویلي وو چې که د اسمبلیانو نه استفاګانې ور نه کړل شوي نو ښایي د حکومت په ضد کېدونکې لانګ مارچ ګټه ونه لري، خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل او په سند صوبه کې حکومت لرونکې پیپلز ګوند تر اوسه د استفاګانو مخالفت کوي. هم په دغه لړ کې د مارچ په 14مه د پاکستان جمهوری تحریک غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اسمبلیانو نه د استفاګانو ورکولو په نقطه نیوکې کړې وې، او ویلي وو چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دی د لندن نه خپل هیواد ته راستون شي، نو دوی به هم د هغه سره د اسمبلیانو د غړو استفاګانې ورجمع کړي. خو تیر ماسوتن بیا د پی ڈی ایم د غونډې رستو چې کله مولانا فضل الرحمن د خپلې لنډې وینا رستو له هغه ځایه ووتلو نو بیا د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د آصف علي زرداری دغه خبرې ته په اشاره وویل چې نواز شریف د خپل علاج لپاره لندن ته تللی دی او د جمهوریت لپاره د نواز شریف قرباني هر چاته معلومه ده. مریم نواز وویل چې که نواز شریف پاکستان ته راستنیږي نو د هغه ژوند ته خطر دی. ما ورته ډیر په ادب سره ځواب ورکړو چې د میاسب راستنول د هغه ژوند قاتلانو ته د حواله کولو برابر دی او د مسلم لیگ نون مشران او ووټران دا نه غواړي چې د میاسب ژوند ته دی څه خطر وي. مونږ ته ژوندي رهبران پکار دي او د رهبرانو مړی مو نه دي پکار. په دې ظالمانه او انتقام اخیستون کې دور کې تر ټولو سخت او اوږد جیل میاسب تیر کړی دی. خبری کانفرنس ته په وینا کې د پیپلز ګوند سینیټر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د استیپاګانو په نقطه د حتمی فیصلې لپاره د هغوی ګوند د پی ډی ایم په غونډه کې هغوی ته د وخت ورکولو غوښتنه کړې ده او په دغه اړه حتمی فیصله به د هغوی د ګوند د مرکزي مجلسی عامله په اجلاس کې کیږي. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي په جمهوری تحریک کې شامل هر یو ګوند خپلې سیاسي ګټې ته پاملرنه کوي او پاکستان پیپلز ګوند په دې وجه د استیپاګانو مخالفت کوي.
زمونږ د خیال چې پیپلز پارټي به دې سره استیفاګانو ته لاړ شي دغه وجه دا ده چې پیپلز پارټي به چې ځینو هغه خو ډک لاس ته نور ټول تش لاس دي. مسلم لیگ نون سره صرف هلته ایم این ایس خو شته دی په دغه کې په پنجاب کې ایم پی ایس او په قومي اسمبلی کې ورسره ایم این ایس هم شته. حکومت خو ورسره چېرته نشته که نه نو هغه هلته د هغې په مقابله کې د پیپلز پارټۍ ته چې وګورو نو هغې سره هلته د سند حکومت دی.
په لسو ګوندونو مشتمل د اپوزیشن اتحاد تور پوری کوي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د درغلۍ له لارې عمران خان په واک کې راوستلی شوی و. دوی له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کوي خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سره یو شوي دي چې د خپلو مشرانو درغلۍ پټې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د غلام غوس رپورت مو واورېدو. یو راځئ چې یو پرومو واورو، د هغې وروسته بیا راځو.
پاکستان غواړي د مرکزی اسیا سره تجارتي اړیکې پخې کړي. ازبکستان، افغانستان او پاکستان له تاشقند تر کابل او بیا پېښور پورې د ریلګاډي پټلۍ د جوړولو لوزنامه هم کړې ده. خو د طالبانو د جګړې له وجې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې او په تیرو لسو کلونو کې تجارت له 3.5 اربو ډالرو څخه 800 میلیونه ډالرو ته راکم شوی دی. ستونزې څنګه حل کېدلی شي او له اقتصادي موقعو ګټه څنګه اخیستل کېدی شي؟ په دې اړه درته د مارچ 14 یعنی د زیارت په ورځ ځانګړی رپورټ لرو. له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري زو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې سر لننه په ځنو حساسو سیمو کې چې د کرونا پیښې څارل شوي تعلیمي ادارې د مارچ تر 28 نیټې پورې بندوي. د حکومت دې پریکړې په اړه د ځنو شخصي تعلیمي ادارو مالکان او د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو بیا مشال ویډیو ته وویل د تیرو بندیزونو له وجې د دوی وخت ضایع شوی نو بل ټول بند نشي زغملی. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي پریکړه شوې چې په کومو ضلعو کې د کرونا فیصدي زیاته وي هلته به تعلیمي ادارې بندې ساتل کیږي. تفصیل د سراج زهیر راوړو.
د مارچ په 14 په خبر کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې غونډه کې فیصله شوې چې د صوبې په هغه ضلعو کې به سکولونه او تعلیمي ادارې لننه د مارچ د 28 پورې بند وي چې په کومو ضلعو کې د کرونا کیسونه زیات دي. له غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د تعلیم صوبایي وزیر شارم خان ترکی وی
فیصله
وشوه چې په تعلیمي ادارو کې د کرونا د کیسونو تناسب د 15% نه اوریدلې وی. په هغه ضلعو کې به د څو ورځو لپاره تعلیمي ادارې بند ساتل کیږي او په دې ضلعو کې پیښور، نوخار، چارسدا، مردان، سوابی او د دې سره سره کوهاټ، سوات، دیر او ملکن شامل دي. دا هغه ضلع دي چرته چې د کرونا فیصدي 15% چرته 12 دی او چرته 14 دی او چرته 10% دی. نو په دې حواله نن فیصله وشوه چې په دې ضلعو کې به اسکولونه او تعلیمي ادارې بندې وي. خود مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی آصف مومند بیگا د شپې مشال ریډیو ته وی که د پوهنتون انتظامی د دوی غوښتنه ونه منله او پوهنتون یې خلاص ونه ساتلو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
د دې نه مخکې هم تقریبا په 15 مارچ 2020 کې د نوټیفیکیشن وشو او دغه شان د یوې هفتې لپاره یونیورسټي بنده کړو. بیا هغه تقریبا 11 میاشتو ته ورسېده. په هغې کې زموږ آلریډي 2 سمسټرې خرابې شوې. الان کې مونږ ته آنلاین کلاسونه وشو، خو آنلاین کلاسونو کې مونږ ته د انټرنیټ ایشو، د دې نه علاوه کور کې ماحول د سټډي نه برابر. هغه شان د زده کړې مونږ ونه کړې څنګه چې مونږ ته په کار وي. مونږ تیوري نه صرف ویلې، پریکټیکل کار مونږ ته ونه شو. نو که چېرته داسې دا روان وي نو دا به زموږ په سټډي باندې ډېر بد اثرات وغورځوي. که چېرته یونیورسټي یا ګورنمنټ دې طرف ته پاملرنه ونه کړه او زموږ د فیوچر باره کې سوچ ونه کړو، نو بیا به دوی مونږ په احتجاجونو او په سټرایکونو باندې مجبوره کوي. مونږ به مجبوري بیا سړکونو ته راوځو او د دې خلاف په سټرایکونه کوو.
یو بل زده کوونکی عثمان خان هم د خپلو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
د 2 سمسټر مونږ آنلاین وکړل، د 3 سمسټر شو. د 2 سمسټرو کې د کم ګیپ چې پیدا شو د تیوري او د پریکټیکل په منځ، نو زموږ چې هغه ګیپ د 2 سمسټر سره نور هم سی وی، ځکه چې د تیوري او پریکټیکل د ایجوکیشن د طرف نه یو مثال د سایکل دو پای دي چې وی او بل نه نو هم ناکام دي. دا دوه شي نو شیز به خرواني.
بل پلو د مردان د عبدالولی خان پوهنتون ویان پروفیسر ډاکټر عتیق الرحمن مشال ریډیو ته وی، د دوی په پوهنتون کې ځنی استادانو ته کرونا شوه، نو دوی نه غواړي چې زده کوونکي هم په دې رنز اخته شي، نو ځکه د پوهنتون د نن نه د بند ساتلو فیصله کړې.
ریسنتلی زمونږ د درسالو ورځې شو چې مونږ ډېر زیات کیسه نه شو. ټیچرانو مو چې سټوډنټان دي داږي چې ٹمپریچر دے سوک زکام دے لگا کنڈیشن داسی دی چھ خطرناک دی سکیچر سو بلکہ دے مونگا
پاکستان کے تیر کال 2006 کے فروری پر میاش کے دا کرونا کے سنا راغلی وو او لدی رستو د مارچ د میاشتې نه حکومت وخت په وخت اسکولونه او نور تعلیمي ادارې بندي ساتلې. خو کله چې د کرونا په کیسونو کې کمی لیدل شوی نو تعلیمي ادارې یې بیا خلاصې کړې.
په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې له ویرې حکومت د ملک په ځینو ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی او د تعلیمي ادارو له بندولو سره یې دا هم ویلي چې بازارونه به هم وختي تړل کیږي. خو د تاجرانو او شخصي اسکولونو اتحادیو مشران وایي چې دوی سره د سلا مشورې بغیر پریکړې کیږي، کمی چې ورته د قبلولو وړ نه دي. په پاکستان کې د تیرې دویمې اونۍ راهیسې هر ورځ د 2000 زیات مثبت کیسونه راتللو وروسته حکومت د فروری پر 24مه چې د کومو بندیزونو د نرمولو اعلان کړی و هغه یې هم بیرته اخیستي. د دې ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب اوو ښارونو تعلیمي ادارې د مارچ 15 نه تر د 28 پورې بندې کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې. په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیې وروسته د تاجرانو اتحادیې هم د کرونا مخنیوي اقداماتو لړ کې د حکومتي پریکړې منلو نه انکار کړی دی او وایي چې بازارونه او مارکیټونه ماښام 6 بجې نشي بندولی. د آل پاکستان تاجرانو د اتحادیې جنرل سیکرټر نعیم میر د مارچ 14 مشال ویډیو ته وویل حکومت د تاجرانو اتحادیې سره د سلا مشورې بغیر پریکړې کوي، کمی چې دوی ته د قبلولو وړ نه دي.
په پنجاب کې دوی د ماخامی 6 بجې دکانونه بندولو ویلي دي. په سین کې د شپې په 10 بجې او خیبر پختونخوا کې 8 بجې. په کار خدا ده چې ټول ملک کې یو وخت وټاکي. دویم دا چې کرونا وایرس که د رش په ځایونو کې خوریږي نو تاسو سلور یا پنځه بجې مارکیټونو ته ولاړ شي نو ډیر زیات رش وي. حکومت د رش کمولو پر ځای نور زیاتوي. په کار خدا ده چې دوکانونه د 12 غنټو پر ځای 18 غنټې د خلاصولو حکم ورکړي چې په مارکیټونو کې رش نه جوړیږي. نو مونږ وایو چې دوی دا احتیاطي تدابیر غلط جوړ کړی دي. که حکومت زمونږ غوښتنې نه مني نو لکه د تیرو وختونو مونږ به صرف د دوکانونو دروازې بندې ساتو او چې څوک سودا اخیستو لراځي نو دوکان ته به یې دننه بوزو. که پولیسو چاپه ووهله نو لکه د تیرو وختونو بیا به ورته رشوت ورکو او د هغې زور به د عام ولس نه وباسو او هغه داسې چې د شیانو نرخونه به زیات کړو.
د پاکستان وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیره اونۍ د وبا د درېمې څپې ویره په داسې حال کې ښودلې چې په دغه هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. حکومت د مارچ پر 14 په پېښور، اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د ملک په ځینو نورو ښارونو کې سمارټ لاکډاون ولګو او د فروری پر 23 چې د کمو بندیزونو د نرمولو اعلان یې کړی و هغه یې هم بیرته واخیستل. دې ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو تعلیمي ادارې د مارچ 15 نه بندې کړې. خو د پاکستان د شخصي سکولونو او کالجونو د اتحادیې مشر ملک ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل که حکومت وایي چې سکولونو کې د کرونا مثبت کیسو راغلی ول نو ورل صرف هغه سکولونه بندول پکار وو نه چې د ټولي ضلع سکولونه بند کړي.
اس ٹائم جو گورنمنٹ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں
دازل چی حکومت دا تعلیمی ادارے بند کڑے نو دای د اپوزیشن گوندونو دے اتحاد یعنی پی ڈی ایم حل زلو ناکامول لپاره کڑی دی او هغه دا سې چې دوی راول پنده اسلام آباد لاہور او شاوخوا ضلعو کې لاک ڈاؤن اعلانولو سره ټول سکولونه او کالجونه بند کړل چې خلک د کورونو نه راوونو وزي او تحریک ورلا ناکامه کی. حکومت د خپل واک بشکول لپاره تعلیمی ادارے بندي کوم چې د زده کوونکو سره زیاتې دي ځکه چې وړاندې هم یو کال ضایع شوی دی. که حکومت له دې وروسته تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وکړه نو موږ به په هیڅ صورت نه بندو او بیا به موږ نه صرف د اپوزیشن ګوندونو په لانګ مارچ کې برخه اخلو بلکې موږ دا فیصله هم کړی دا چې ماشومان به ډی چوک ته بوزو او هغلته به کلاسونه اخیستل شروع کوو.
د مارچ په 10 په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود رسنی او تویلی چې په سند او بلوچستان صوبو کې 50% زده کوونکي تعلیمی ادارو ته ځي چې لوجه په دوانو صوبو کې حالات لکه دي نو ځکه پکې تعلیمی ادارې نه بندوي. خو په پنجاب او خیبر پختونخوا کې اورس تربله په مثبتو کیسونو کې د اضافي ورسته په پېښور، اسلام آباد، راولپنډۍ، گجرات، گجراوالا، سیالکوټ، لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د 2 هفتو لپاره تعلیمی ادارې د بندولو فیصله یې کړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په قریش خټک وای تاجران د سکولونو ودونو حالونو او د ریسټورانونو مالکان په دې وجه د حکومت د پریکړو سره اختلاف کوي چې دوی سره پکې سلا مشوره نه کیږي.
جمهوریت حکومتونو کې فیصله چې د عوام سره په مشورت او د هغه په شراکت سره کیږي. د حکومت چې په بندو کمرو کې فیصله کوي او د ڈکٹیٹرل حکومتونو په شان دي چې بیا ډنډره وخت په خلکو باندې د غیر نافذولو کوشش کوي. نو زه دا هرگز نه وایم چې اجران به صحیح وي، حکومت په غلطه پالیسۍ نه جوړې کړي. خو د دې چې کوم د پالیسیو جوړولو طریقه کار دی او بیا د هغې د نفاذ لپاره چې کوم اقدامات کیږي دا صحیح نه دي. په کار ده چې په دې کې خلک او د عوامي نمایندګان چې دي دا په کې شرکت دار جوړ کړي او د هغې اواز او مطالبې چې دي په دې کې شامل کړي.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دغه هیواد کې د کرونا له کبله تر ننه د مړو شوو کسانو شمیر 13,600 نه اوړېدلی دی. 6,00,000 نه زیات کسان له وایرسه ناروغه شوي دي خو 15,40,000 نه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې په فروری میاشت کې د کرونا واکسینو پروګرام هم پیل شوی چې په لومړي سر کې روغتیایي کارکوونکو او د مارچ 10 نیټې نه 16 کالو او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول شروع کړي دي. د ان سی او سی تر مخه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی او لومبه تنترې د مارچ پر 13 مردان په منګا کلی کې مړ شوی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو مشال ویډیو اوري. د سویډن ایوی تحقیقاتی ادارې په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخلي. پاکستان چې په خوا به خپل دفاعي ضرورتونه له امریکې پوره کول، وس څلور او یا په سلو کې وسلې له چین اخلي. کارپوهان وایي اټم بم لرونکي گاونډي هیوادونه هند او پاکستان د یو بل سره د رقابت پاللو په خاطر زیاتې وسلې اخلي. دا چې پاکستان هر کال څومره وسلې اخلي او په دې څومره پیسې لګوي، زمونږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو له شنونکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د وسلو پاړه د سویډن تحقیقاتی اداره سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ په خپل یو تازه راپور کې وایي دا مهال پاکستان د وسلو د خریدارۍ په حواله په نړۍ کې لسم لوی هیواد دی. د راپور له مخه پاکستان تر ټولو زیاته یعنی 40% وسله د چین نه اخلي. دغه راز روس نه 6.6% او اروپایي هیواد اټلی نه د 15.9% وسلو او آلاتو خریداري کوي. دا چې پاکستان هر کال د وسلو په خریداري څومره پیسې مصرفوي، د دې پوښتنې په جواب کې د مارچ په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د پاکستان پاړه د یادې ادارې څېړنکار سیومن ویزیمان وویل دا خو نه ده معلومه چې د وسلو په خریدارۍ پاکستان څومره پیسې مصرفوي، خو دا معلومه ده چې دفاعي بجټ یې څومره دی. دا د لسو نه تر یولسو اربو ډالرو پورې سالانه جوړیږي. تر 2013 میلادي کال پورې دفاعي بجټ 10.3 ارب ډالر وو. خو یو عادي هیواد د خپل دفاعي بجټ 10 نه تر 60% پورې د وسلو او آلاتو په خریدارۍ مصرفوي. دغه نورې پیسې بیا د پوز پیرا ملٹری ادارو، امنیتی ځواکونو په تنخواګانو او نورو سہولتونو په مټ کې مصرف کیږي. خود راپور له مخه د 2014 میلادي کال نه تر 2020 میلادي کال پورې پاکستان د وسلو او جنگي آلاتو په خریدارۍ 23% کمی راوسته. خو بل خوا راپور دی ته وی چې پاکستان د وسلو د اخیستلو لپاره چین او ترکی سره په لویه پیمانه لوزنامی کړی دی چې په 2023 میلادي کال کې به سر ته رسی. په دغو کې چین سره د 500 جنگي الوتکو، اتو آبدوزونو او سلورو بحري بیړیو سودا شوې ده. د راپور له مخه دا مهال د دفاعي وسلو او پوځي آلاتو د خریدارۍ په حواله پاکستان تر ټولو زیات وسله او آلات د چین ناخلی. په مخکې وختونو کې به پاکستان د دفاعي سامانونو او جنگي آلاتو تر ټولو زیاته خریداري امریکا نه کوله. دا چې پاکستان ولې د دفاعي ضرورتونو لپاره چین ته مخه کړې، د دې پوښتنې په جواب کې د دفاعي چارو پوها عائشه صدیقه وایي
جو پاکستان کو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے
پاکستان په دفاعي حوالے سره چې کومې ستونزې سره مخ ده، هغه دا چې دا مهال پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو په ډول کوم جدید معیاري غربي فورت جنریشن جنگی مشین نشتا. او پاکستان باندې د امریکا لخوا د جدیدو وسلو خرڅولو بندیسته. دغه الوتکې سویډن هم جوړوي، خو سویډن هم دغه بندیزونو له امله په پاکستان د الوتکې یالي نشي خرڅولای، ځکه که په دغه الوتکو کې یو پرده هم امریکایي وي نو دا بندیزونه پرې عملي کیږي او نو پاکستان ته کوم دریم هیواد د دغه الوتکو د استعمال اجازه ورکولای شي. نو ځکه وخت سره سره د پاکستان د دفاعي ضرورتونو دارومدار په چین شلو، ځکه چې د چین او پاکستان ترمنځ دا ستونزه نشته. پاکستان د روایتي وسلو په مټ کې د خپل دفاعي ضرورتونو پوره کولو لپاره په ملک دننه هم یو شمېر دفاعي سامانونه جوړوي. د پاکستان د دفاع د وزارت د ویبپاڼې له مخه دا مهال په هیواد کې 40 د دفاعي پیداوار کارخانې او 100 نه زیاتې ادارې په دې مټ کې کار کوي. دا چې په ملک دننه د کومو دفاعي سامانونو پیداوار کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې د وسلو د حکومتي کارخانې پاکستان آرډیننس فیکټری پخوانی چیئرمین جنرل ریټایر طلعت حسین وایي دا مهال تر ټولو لویه وسله الخالد ټینکونه، جی ولس جنگي الوتکې، بختر بند گاڑی، بارودی مواد او هر ډول مرمۍ او بارودی ګولې پاکستان خپل جوړوي. د دې نه علاوه د رابطو او ترسیلاتو یو شمیر آلات خپل تیاروي. بلخوا بحری جنگی بیڑیو جوړولو کې هم پاکستان ډیر پرمختګ کړی دی. د وسلو په اړه د تحقیقاتي ادارې سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ یا سپری سیډن کار سیومن ویسینام وای چې په عددي حواله سره دا مهال د پاکستان روایتي ګوندی حریف هیواد هندوستان سره روایتي وسلې او د سرتیرو شمیره د پاکستان نه ډیره ده.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز په درته وړاندې کی.
پاکستان ډیموکراټیک موومنټ مشر وایي کېدای شي د مارچ په 26 په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لویه مظاهره یا لانګ مارچ ونه شي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون ماسختن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي وویل په ائتلاف کې شامل نور نه ګوندونه په دې سلا دي چې د عمران خان د حکومت نسکو راول لپاره به له اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي، خو پاکستان پیپلز پارټي ورته ویلي چې په دې اړه د پریکړې کولو لپاره د وخت ورته ورکړل شي. مولانا وویل تر څو چې د پاکستان پیپلز پارټي ځواب اغوي نوي ترلاسه کړي د مارچ 26 ستره مظاهره به ځنډېدلې وي. د خیبر پختونخوا حکومت سرلننه په ځینو ضلعو کې تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د کورونا د مخنیوي لپاره د کاري ډلې په غونډه کې وشوه. په دغو ضلعو کې پیښور، مردان، نوخار، چارسده، سوابی، کوهاټ، سوات، دیر او ملاکنډ شامل دي. په پاکستان کې پرون کورونا 1,000 کسان وژل او 2,350 نور پر دې وایرس اخته شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي سرکاري ویبپاڼې نن سهار په خپل راپور کې لیکلي چې له دې سره په ملک کې د کورونا له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 14,650 ته پورته شوې. د سولې په اړه د مسکو غونډې ته د افغان دولتي پلاوي روسیې ته سفرونه پیل کړل. ولسي جرګې بیګا د ویلامي په خپرولو سره وویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر زازی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر مخام روسیې ته ولاړل. د ملي مصالح عالی شورا وایي د پلاوی چې مشري د یاد شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهار شمه مسکو ته ځي. د غونډه سبا په مسکو کې د روسیې په قربتوب جوړیږي. او د امریکا ظاهر رسنۍ راپور ورکوي چې پرون د جارجیا ایالت کې د ډزو په دریو جلا جلا پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. درې واړه پیښې اټلانټا ته نږدې په هممونو کې مخې ته راغلي دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کول. رازو یو واری بیا د رپورټونو طرف ته. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره په پوله د اغزن تار غځولو کار 90% بشپړ کړی دی. اسلام آباد د ډیورنډ په کرخه د کټارو لګول په 2018 کال کې پیل کړی ول چې کابل یې مخالفت کړی وو او دای د دواړو خواو د لسنو د ویشلو عمل بللی وو، خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو لپاره باړ لګوي. البته د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک وایي چې د اغزن تار د لګېدو او په پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې اقتصادي زیانونه لیدلي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې. پامیر ساحل رپورټ اوروي.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخې هاغې خواته منډی او رستوران لاره او د ورځې به یې له 10,000 څخه تر 40,000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخې د اغزن تار غځېدو اتمرخیل اړ کړ چې خپل کاروبار پېښور ته انتقال کړي او وس د ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای یوازې د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه وایي اغزن تار یې اقتصادي او کاروباري چارې اغېزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو اړخیزه ګام بولي او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتېري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزې او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومند او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4,000 پورې روپۍ ګټلې چې وس د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وای په بیا بیاي حکومت ته ویلي چې باړه ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې لپاره موږ ډېر جهد کړی دی، ډېر منډې تړلې کړي دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې موږ د ورشو موږ پوله پټۍ خراب کړي دي. خو بهرحال که دا باډر وي او دا باڑی خلا خود منگتا کلاو شیز منگا روزگارم خراب شوی دی، اوز منگا خورلنی پاتی شوی دی.
دا پولی حاق خواته دا ننگرار ملک دلاور جان شینوار وای دا باڑ تر لگی دو او لارو بندی دو مخ که ایوازی دا گرکو للاری دا خیبر تیرات دا سامانونو لیگ دا شاو خوا شل زرا کسانو دا روزه گتر و وسیله و خودوی طول لطس دا پاس یو کال راهی سی بیروزگار دی. شینوار وای د خپل کاروبار هم خورا زیات غیزمن شوی او بټي یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنس لانچ کوم دا مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د تورخم پنوم دی، یو د ګورکو پنوم دی. ګورکو هغه روزګار زده دی کوم مالونه چې په یاد کومره کې یا مرکز جلال آباد کومره کې محصول کیږي هغه مفسر راضي. تو ګورکو کې زمونږ خلکو بټي جوړې کړې تقریبا 15 شپته خوش بټي. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسیږي په بټو کې کې خوش شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي التا کچرو ته اوخانو ته اپرو سیرا بازار پاکستان ته وړي. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تیر شوی دی یا دغه لار بنده شوی ده زمونږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینوار وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیرا ته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي. خو ملک دلاور جان شینوار وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیا او محصول به ورکول او بیا به پاکستان ته لیږدول. د کورمی د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستاني روپۍ پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل، پیواړ، سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته اوښتل.
موږ کومه علاقه د بارډر سره لګېدلې تریمنګل کنه، خلک د افغانستان نه هلته به تلل، هغه نه به سب شا مزدوري کړي، وخت را وخت به کنه. نو بارډر کله نه بار پخته لګېدو، بیا بارډر بند شو، زموږ خلک زیاتر خلک چې دي موږ بې روزګاره دي، هغو هېڅ کار نشته دی.
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40,000 خلک اوسي چې د یوسف په وینا د زیاترو کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجي نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه، بوره یا چینی، رخت یا کپڑا، غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغې خوا موبایل اویل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وای پر ډیورن کرخه د اغزن تار، پر غلام خان د تګ راتګ مشکلاتو او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې یوازې د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر، ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجي نظردین وای په خوا به هر ورځ له پنجابه د رخت 15 ګاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپۍ کاروبار وو. خپل ګاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باړی لگاولای دا آد پاکستان په حدود کې نه نه ډیر خواته لگاولای دا او بارډر باونډری لائن چې ما دا آلتا افغانستان سایډ څخه پوته شو کنه. او بل دوی ما خبره دا غا دا چې مونږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر یوت مشکلات دي په باونډری لائن کې، ولې چې مونږ هم درست نکېږي او باغیر چې کومه دو به انټری نه تاګ رتاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دوه هر شی بند شوی دی.
د جنوبی وزیرستان، باجوړ، پکتیکا، خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وایي د اغزن تار غځېدو او پر لارو د خنډونو له وجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې مهال کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له تیرو څه د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقې خبرو ته دوام ورکړی. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې. خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان، انګور اډې، خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وې. همداراز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علی خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منځوري ورکړي. خود کنر د دانګا مولسوالی حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لاره د شایانو لیک درا لیک دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخي دواړو خواو ته د پروتو بلسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا جوس ترانسپورت لاره ډېر وګدي شي یو د ختیځ ولایتونو د کازمنګ کنر نورستانو لغمان ننګرهار د ترانسپورت لاره چې د عمومي وزدا د تورخم لاره او د تورخم د لاره چې کوم مالونه پاکستان طرف خیبر پختونخوا اړخه نو دلته ډېر جګه بیه باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کمه څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خرو په وسیله باندې به دا مواد انتقالول را انتقالول نو خلکو ته به شخصي جیبونو ته به د ولسونو ګټه رسېدله په هغې باندې به هغه خپله اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غزول یوازې امنیتي اړخ لري نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې وی غونډه ته ویل چې پر کرخه د باډ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې خای د جون تر پایا او کنور وځنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی شي. یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنی باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په اغزن تار باندې کیدی او نه د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نه د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کم شوې ده. دی وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ دا د ټول شینا موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګورې د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قربانۍ له تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد راوړېدل په کومه بچ دا دهشتګردو خودکشو با زموږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک به ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوامو لا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صدا سي فواید نشته دي.
اقبال پردی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل سودری نویم زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچه واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرخه کښلې وه. په 1940 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د پامیر ساحل رپورت مو اوریدو. زو د یو بل رپورت طرف ته د بنو پولیسو چارواکي وای چې د افغانستان د خوست ولایت نه هغه ماشومان پیدا کړي چې په 2013 کال کې تختول شوی وو او افغانستان ته قاچاق شوی وو. دوی وای دغه ماشومه یې په هسو کورنۍ سره ملاو کړی ده او په پیخه کې ککړ ملزمان په حوالاتو کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وای دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تختول کېدو او سمګل کېدو مسله موجوده ده خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغومره ګامونه نه پورته کوي چې کم پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل له هیواده بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورټ شي نو دوی یې پر ضد کاروایی کوي او له ځایي پولیسو سره مرسته کوي. ملیحه امیرزاده په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تختول شوی او افغانستان ته کاچاق شوی او ماشومه پیدا کړي او لمور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې یو افسر میر دراز د مارچ په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګلالې په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تختولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کنه دغه موږ خسري دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړې ده. په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړې وه. نو دا مزمان دواړه جلته لاړو موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کړو هلته افغانستان خوست دغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل. هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ ریکور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړو هغوی ته ویلي دا مالور د وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمه بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپله او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږ خورې هغه به ګاونډیانه ویلا خورې راځه چې د بازار له لاس مالته مونږ ته بوتلې راوغوښتلې او اې کیسه نشه را دا جوړولې وه. بس هغې چې کومه د په کابل ته ورسولې په ما پسې یو کس راوغوښتو نو هغې باندې زه خرڅه کړم په 3 لکه روپۍ باندې. ماشومه جینۍ ور سره یوازې ځم دا ماشومه لور مې او د غټې جینۍ رانه پاتې کړه دا وکړه نه نو دا بیا په بل وطن کې خرڅه کړه. خو سورته وایه څلور کوله خورې په مونږ داسې تېر دي کنه لکه په سر اور کې چې ګامدل انسان واچوي او نه پکې مړ کېږي او نه زمزم پکې څو تماسونه څلور کوله هیڅ جوړلې دي. ځکه دا دغه ظلم پکړه او چې دې ته موږ ته نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځول.
نسیمه بي بي زیاتکړه لورې د دې لپاره خرڅه شوی و چې کله لوی شي نو واده وکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تختول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریوینشن آف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ په نوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د واده جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تختول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې وته وایي چې ماشوم دی بلکې دا شي بل ته و تختي ابډکشن چې د بارډر دن نه دی وزاره پر ځای ته چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم دی حضور جبري مشقت تم په کولې شي په هغه ماشوم سره جنسي زیادت تم چې کوم دی چې دشي ماشومان سره زیاتې یا د چایلډ ابیوز یو بدترین شکل دی. صحیح اعداد شمار خو بازو کا ډیر په مشکله باندې او پته لګي.
کارپوهان وايي ماشومان تر تختول کې دروسته په ملک دننه بل زیته ولېګل او یا بیا په بل هیواد کې خرڅ کړل شي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ممتاز ګوهر مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې دننه تختول شوی ماشومان زیاتره په کورونو کې په کار اچول کیږي چې زیات شمیر پکې د جینکو دي. دغه په خبره د ماشومانو د تختولو زیاتره پیښې په پنجاب سند او اسلام آباد کې رپورت شوی خو د دې کره شمیر نه دی معلوم.
بکسرا داس بلحا کی سن دی په پاکستان کې داس کی سن د ریکارډولو کومه اداره نشته. ځینې ادارې په اخبارونو کې رپورت شوی پیښې راټولوي خو چې کومه کی سن رپورت کیږي هغه ډیر کم وی. په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیغ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دي. پاکستان کې ډېری مافیاګانې دا کار کوي. تاسو به اسلام آباد کې سوالګري ماشومان کتلي وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي.
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے.
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ټکر په خبره د یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 9,950 کیسونه رپورت شوي. په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلینګ سزا 14 کاله قید او 7 لکه روپۍ جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وایي چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلینګ خلاف یو قانون موجود دی.
دغه مخکې داسې سخت قانون موجود نو
عملی کولو والا ادارہ چې دا ایف آئی اے داغه د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې داغه سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره سره د دغه امپلیمنٹنګ باډیز چې نو دا هغه د کیپاسټی بلډینګ هم یو ډېر غټ ضرورت دی د دې ډیټا مینجمنٹ او بارډر سیکورټی دا ټول د دې سره تعلق ساتي. اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په عمل کې راشي نو هغه لاندې پکار ده چې یو سټرینتن میکانیزم وي یو سسټم وي نو بیا دغه ایشو چې ده نو په هغې کې کمیم راځي او د هغې خاتمه هم کیدی شي.
بلخوا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وایي په هغو کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانې کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورټ شي. د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي.
کمی
خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی، ایف آی اے او پولیس زیات بیداره شوي، د نړیوالو پولیسو تاوان هم زیات شوی دی. خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 ته راکوز شوي دي. دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي. موږ په مسلسل ډول د ایف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو، نو په هغې کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي. نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی، نو په سمه توګه عملي کېدو کې به لږ وخت لګي.
لا انفورسمنت کو مې تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم.
ډاکټر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي.
نفسیاتی طور باندې سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن چې کوم ورته وایي هغه کیږي، یا کاغی ته سب بدنی نقصان رسلی هغه کیږي، یا هغه بیا خپل زور حالتا داغی مور پار کونسلنگ داغی خپل کونسلنگ هغه کې ډیر قسمه ذهنی او بدنی بیماریان داسې ماشومانو کې وي چې داغی دپاره اون بیا سہولیات او دغه بکاری چې بدقسمتۍ نه هغه دومره نشته. دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی. دوی وایي پکار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیاته کړل شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري زو افغانستان ته. په پکتیا کې دینی عالمان خونځو ته د نجونو او هلکانو د شاملولو په خاطر عامه پوهاوی کوي. دینی عالمان له افغان حکومت هم غواړي چې د مدرسو زده کوونکو ته هم په افغانستان کې د دینی زده کړو زمينه برابر کړي. بل لوري ته د پوهنې چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د دې ولایت په هر لری او نږدې سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو مناسب شرایط برابر کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا دینی عالمان وایي دوی به د خطبو، تقریرونو او عامه پوهاوي د کمپاین له لارې خلک او کورنۍ وهڅوي چې خپل اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي. دوی یاد څرګندونې د سه شنبې په ورځ د اسلامي معارف، افغاني معارف او غیر سیاسي معارف تر شعار لاندې د عامه پوهاوي د کمپاین لپاره د دینی عالمانو او د پوهنې د چارواکو په ګډه غونډه کې وکړې. د پکتیا د دارالعلوم استاد مولوي حمدالله حماس مشال راډیو ته وویل
د افغانستان ټولنه یا زموږ تاسو ټولنه یو سنتي او اسلامي ټولنه ده او په دوی کې علما خپل تاریخي همغه ارزښت کې ثابت ده. نو د همدغه علماو له لارې څخه موږ غواړو چې دغه کمپاین پر مخ بوځو او دوی په دغه ټولنه کې چې کوم څه ته خلک تشویق کړي انشاءالله هغه تشویق کېدل به بیا خلک په ډیر ثواب د ثواب په نیت باندې به کار کوي.
تر اوسه هم د افغانستان څخه ډیری طالب علمان او د مدرسو زده کوونکي د دینی زده کړو لپاره به هر تزي. دینی عالم مفتی شمس الرحمن شمس ویل
که چېرته په داخل د افغانستان کې داسې زده کړې هغسې مساعدې سي شاګردانو ته چې هغه د خارج نه رایسار سي، نو هغه سره به د خپل وطن مینه هم پیدا سي، محبت هم پیدا سي، د نورو د اغیارو له هغه فکر نه به هم هغوی خالص سي. په کار د معرفت دا ده چې داسې زمینې مساعدې کړي چې څومره طالبان خارج ته ځي نو هغه په خپله داخل د وطن کې هغو ته زمینه مساعده کړي، هغوی زده کړې وکړي. داسې علما لرو چې په د خارج په سطح باندې علما لرو، کوم کتابونه چې په بهر ویلی کېږي نو هغه وسطان په دې باندې قادر دي چې هغه دلته هم تدریس ورته ورکړی سي.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی مولوي نور احمد وایي د پکتیا علما غواړي هغوی چې خطابت لري د خطبو له لارې خلک معارف ته راوبودي، او څوک چې خطابت نه لري هغوی به په خپلو جوماتونو همدارنګه لویو یا وړو غونډو کې خلکو ته په دې اړه پوهاوی ورکړي.
دغه پروګرام لرو چې کوم استادان خطابت لري هغوی د خطابت لارې خلک تشویق کړي ترڅو معارف ته خپل اولاد راولېږي. کوم استادان چې هغه کتابت لري او په خپل جماعتو کې د غوند وړو وړو غوند په لارې نه ان شاء الله خپل مقتدیان دې ته تشویق کړي ترڅو خپل اولادونه مدارس او مکاتب درولېږي.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی چمتو دي ترڅو د ولایت ټولو سیمو خلکو ته په متوازن ډول ښوونیز خدمتونه وړاندې کړي. د پوهنې رئیس کوچی زازی د ستونزې په اړه چې تر اوسه ډیری دینی مدرسې له حکومت سره رسمي نه دي وویل
پکتیا پوهنې ریاست آمادګي لري چې د پکتیا څومره ولسونه دي د دوی لپاره په متوازن شکل سره تعلیمي خدمات وړاندې کړي. هر څوک چې موږ نه تقاضا وکړي چې موږ د مدرسه رسمي شي انشاءالله موږ آمادګي ورته لرو. لومړی ګام به موږ دغه وي چې موږ به د استادانو معاش او د دوی د طالبانو لپاره عشا او د دوی لپاره میزو چوکي حتی تر دې پورې چې موږ مجهزې ودانۍ ورته جوړوو او ودانۍ مو هم ورته جوړې کړې دي.
د افغانستان د سړو سیمو د زده کوونکو د زده کړو بهیر پیل شوی او د مهاله کلنې ازموینې پای ته رسېدو ته نږدې شوي دي. په ځینو سیمو کې ناامنۍ، نږدې ښوونځیو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو د ودانیو، همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت په افغانستان کې د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورېد دي. خبری غړې د اخري رپورت طرف ته زو. پرون په سواد کې د ملکن ډیویژن د کرش مشینونو مالکانو او مزدورانو د حقوی د کار د بندولو خلاف مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت پرې له بېل کم سرګند دلیله د تیرو څو میاشتو راهسې کار بند کړی چې ورسره دوی د ستونزو سره لاسو ګریوان دي. بل پلو انتظامیه وایي د دې لپاره چې د سواد سیند پاک وساتل شي له دغه سیند یې د کانو او باجرۍ پر اوړلو بندیز لګولې. نور حال راته نیاز احمد خان په خپل رپورټ کې راکوي.
سوات سیدو شریف کې په سلګونو د ملکن ډیویژن خواریکخو او د کرش مشینانو مالکانو احتجاجي مظاهره ته مشرانو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت د غلطو پالیسو له وجې په زرګونو خواریکخ د بیروزګارۍ سره مخ دي. مظاهره کې شریک د سیند څخه بجري او شګې راویستونکي ټیکهدار انور وایي چې په بولې کې د شګو او بجري راویستو لیز د قانون مطابق اغسته.
مونږ 1.3 کروڑ روپۍ سرکار ته پی کړې ده. دین علاوه هم دنیا کروڑونو روپۍ په مشینرۍ او په دې انویسټ کړې. اوس دوی زمونږ دا کار بند کو ور بلی وینا شوی دا چیف جسٹس د طرف نه وای مونږ ته چیف جسٹس اب آرڈر دی. نو هغه زمونږ افسران دي مونږ به دا آرڈر فالو کو. مونږ رالو دارالقضان هم سټی واغست د دوی پاغه ور بلی آرڈر. دوی راغله دا غین باوجود زمونږ کار بند کو.
د منګلور سره تعلق لرونکي د کرش مشین مالک ګلشیر وای چې دې سیمه کې د اتیاو پورې د کرش مشینان دي چې پکې په زرګونو خواریکخ کار کوي. ولې ځلې انتظامی په کار بندیز لګولې
دا اصل په دې میاشت او شو چې دې مشینان شلکې مزدور کاته ولاړ مشین تراشي ګاډي کې سلټرې ټرکونه دا چې ګمده تانی د بوزي کشن کسر باندې ګمده پرشي مرشي وو کی مدد چې مزدور ټول زمو بیروزګار شوه دي. ولې چې هر څړي کرواله دي چې اور بیروزګاری راشي نو مدد د غیر شلټه پردا غټه شوه دي. نو دا زمونږ تقریبا په دوه میاشتو کې زمونږ پلانټونه بندي او دا مسلې روانې دي.
شګې باجری په ډاینا ګاډي کې وړونکي د مامډېری ګل رحمان ډرایور وای چې هر قسمه قانوني کاغذونه ورسره شته خو چې کار کوي حکومتي غړي نسی او جرمانه کوي.
کوم په صحیح طریقه سره کوم کاروبار چې موږ دې کو لګه د غلو غونته کې بس چې ټانګ ته کوشو پولیس راورسي بوزي
چې بوزي رول کا خبردار دي کې وبن کې شپارش په بارو شو کور رول کا خبردار ایاره من شپه بتانه کې وګي بیا سارو ایس سی تبخامخ کې دیسی سیمرزی دا کته ډیر فریادوم کې چې رول کا خبردار زه غریب ما زما وسنه کېږي هغه وی رول کا خبردار ته 5000 روپے ورکا لاول 3000 روپے پرچی وی بیا 5000 شوي وسلس لزر شي زه په خپل زړه خبر کوم موږ مزوري له وجود ډیر غټه مجبورې نه وځو ولې زما شاته روس کوله خبردار سلو 5000 کس بچی دي
مظاهره ته د بریکوټ تحصیل مرستيال کمشنر شوزب عباس ورغله دوی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سیل اوبا بچکول لپاره په بجری او کانو راويستو بندیزونه لګولي
اس کے لیے محکمہ معدنیات جو ہے منرل ڈپارٹمنٹ ہے پراپر ورکنگ کر رہا ہے اس کے لیے
ایسے لپاره د معدنیاتو محکمہ باقاعده کار کوي اور داسې ځایونه په نخ کوي چې هاي کې بدوی ته لیز ورکوي او کار به کولای شي خدا لګ وګت کار دی زکه ټول ځایونه په نخ کول دي او نورې محکمې په کې هم شریک کول دي چې څنګه دا عمل پوره شي خلکو ته باقاعده لیز ورکړي شي او د کار اجازه به ورته ملاوي شي
پراپر لیز دے کے کام کرنے کا الاو کیا جائے گا
مظاہرہ چانو ورستا حکومت تا یو ہفتہ نیٹا ورکړه چې دوی ته د پکار بندیزونه ختم کړی شي ګینه دوی په مټه کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان کور مخې ته د احتجاج لړۍ شروع کی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا